آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو. رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، سهار مو نیکمرغه. دا وخت په افغانستان کې د سهار 15 بجې دی چې دلته په واشنگتن کې د ماښام 8 بجې کېږي. لومړی په مکړی د خبرونو لنډیسته.
په افغانستان کې د عمومي کمانډان وای د جولای په میاشت کې 900 امنیتي ځواکونه وژل شوي. خامنهای وای چې ایران د پوځ د هجومي قوت زیاتولو ته اړ دی او د امریکا د جمهوری ریاست د مقام لپاره د جمهوری غوښتونکو کاندید ډانلډ ټرمپ د مکسیکو د جمهور رئیس سره وکتل.
نن پنځشنبه ده، د 1915 نوي کال د سنبولي د میاشتې 11 ده چې د 2016 کال د سپتمبر د میاشتې لومړۍ نیټه ده. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې مهم مطالب اوریدلی سئ. اوس پر خبرونه نظرانه یوسفزی تاسو وړاندې کی.
په افغانستان کې د ناټو عمومي کمانډان جان نیکلسن وایي یوازې د جولای په میاشت کې د افغانستان د اردو او پولیسو له 900 زیات منصوبین د طالب یاغیانو په وړاندې په جګړه کې وژل شوي دي. د ناټو په مشرۍ د قاطع ماموریت د کمانډان د شمیرن له مخې په تیر ایسایي میاشت کې هر ورځ د 150 پورې د افغان امنیتي ځواکونو منصوبین په جګړه کې وژل شوي دي. جنرال جان نیکلسن پرون د چهارشنبه پورز د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت او د اروپای ټولنې لخوا د ملي پولیسو د راتلونکي په باب د کورنیو چارو په وزارت کې د دوه ورځني کانفرنس وروسته غونډې ته په وینا کې د افغان حکومت د وسلوالو مخالفو په وړاندې د افغان امنیتي ځواکونو قربانۍ وستایلې او د کانفرنس له ګډونوالو نه یې غوښتل چې د هغوی قربانۍ هیڅکله د پامه ونه غورځوي. د ایران روحاني مشر آیت الله خامنائی پرون د چهارشنبه په ورځ ویلي دي چې ایران د خپل پوځ تهاجمي قدرت زیاتولو ته ضرورت لري. هغه وویل چې د خپل خلکو، هیواد او د راتلونکي د خوندیتوب لپاره موږ د خپل پوځ تهاجمي قوت زیاتولو ته ضرورت لرو او پکار ده چې د پوځ دفاعي وړتیاوې هم قوي کړو. د ایرنا خبری اجنس وایي چې خامنائی دغه خبرې په تهران کې د پوځ لوړپوړو چارواکو ته په یوه غونډه کې کړې دي. د پینټاګان ویاند ویلي دي چې شیعه مشر دغه خبر یوه اونۍ وروسته د هغې نه کړې دي چې یو امریکایي سمندري بیړۍ د ایران یوې سمندري بیړۍ ته خبرداری ورکړو چې دغه په ډېره چټکۍ د امریکایي بیړۍ خواته را روانه وه. د امریکا د جمهوري ریاست د مقام لپاره د جمهوري غوښتونکو د ګوند کاندید ډانلډ ټرمپ د مکسیکو د جمهور رئیس انریکی پینینیتو سره وکتل. دواړو مشرانو د سوداګرۍ او مهاجرت په هکله رښتینی خبرې وکړې. نور تفصیل د اشک الله رحیم زوی نه اوري.
ډانلډ ټرمپ وایي د مکسیکو د جمهوري سره په هټولو هغه مسایلو سپینې خبرې وکړلې چې د تیر یو کال راهیسې په انتخاباتي مبارزه کې کړې دي. ټرمپ چې د مکسیکو د جمهوري رئیس انریکا پینینیتو سره په ګډ خبري کانفرنس کې خبرې کولې، وی ویل چې د امریکا سره ډېرې مینه لري او غواړي دا یقیني کړي چې د امریکا ولس خوندي او مسؤونه وي. د جمهوري غوښتونکو کاندید په خپلو خبرو کې ویلي دي چې د مکسیکو نه جنسي تیر کوونکي قاتلین او مجرمین راځي او د امریکایانو کارونه غلا کوي. ټرمپ دې ټینګار کړی چې مکسیکو به د هغه دیوال لګښت ورکوي چې دی غواړي د دواړو هیوادونو په سرحدونو کې جوړ کړي.
We did discuss the wall. We didn't discuss payment of the wall. That'll be for a later day.
په دیوال مو هم خبرې وکړلې، خو په دې ونه غېدو چې د دیوال لګښت په څوک ورکوي. دا ورستۍ مسله ده او بیا به پرې خبرې وکړو. قونډه مو ډیره خوا او په سم لوري روانیو. د مکسیکو جمهور رئیس بیا ډانلډ ټرمپ د هټلر او موسولینی په شان د دیکتاتورانو سره پرتله کړی دی. جمهور رئیس انریکا پینینیتو وویل چې ټرمپ د مکسیکوی ولاسل امریکایانو لپاره ښه احساس لري او هغوی زحمت کشه ګڼي. اشق الله رحیمزوی، امریکا غږ، واشنگتن.
خبرونو ته ادامه ورکو. په یمن کې عینی شاهدین وایي چې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلافي ځواکونو په هوایي برید کې د جمعات د یو امام د کورنۍ 14 غړي وژل دي. د سعودي عربستان په ملاتړ ائتلافي قواوی د یمن د ولسمشر عبدالرب منصور هادی ملاتړ دي چې په دغه هیواد کې د حوثی یاغیانو سره جنګیږي. د حوثی یاغیانو ملاتړ د ایران هیواد کوي. حوثی یاغیانو د کال 2014 راهیسې د یمن زیاتره برخې نیولې دي. د پیښې شاهدین وایي چې د صدا په سیمه کې د جماعت د امام چې صالح ابو زینا نومیږي کور په یو توغندي وشتل شوی. په دغه برید کې امام پخپله د هغه دوه زامن او د هغه میرمنې او بچې ټولې ووژل شول. سعودي عربستان بیا ویلي دي چې هغوی د پیښې په هکله تحقیقات کوي. امریکا د نړیوالو لخوا د فشار او اندېښنو څرګندولونه وروسته په اسرائیل باندې په لویدیځ غاړه کې د ناقلو یهودانو دپاره د کورونو جوړول غندلی دي. د سپینې ماڼۍ ویان جاش ارنس د چهارشنبې په ورځ ویلي دي چې په لویدیځ غاړه د یهودانو د کورونو جوړول د دواړو هیوادونو ترمنځه د شخړې حلول د مشکل سره مخوي. منځني ختیځ ته د ملګرو ملتونو استازي نیکولا لیډونی د ملګرو ملتونو امنیتي شورا ته وویل چې د ناقلو یهودانو دپاره د کورونو جوړول د اسرائیل او فلسطین ترمنځ تر ټولو لویه مسله ده. خو د اسرائیلو صدر اعظم بنجامین نتنیاهو دغه ټولې اندېښنې ناسمې بللې دي او ویلي دي چې یهودان په دې ځمکه د زرګونو کلونو راهیسې آباد دي او د کورونو جوړول د امن د لارې خنډ نه دی. په عراق او سوریه کې د زیاتره سیمو نه د اسلامي دولت ډله په شا تمبول شوې ده. اسلامي دولت ډلې د وتلو نه مخکې دغه سیمې ورانی کړي دي چې دغه سیمه ییز اقتصاد ته ډیر زیات تاوان اړولی دی. د امریکا غږ خبریال تیرونۍ په عراق کې هغه سیمې ته سفر کړی دی چې د اسلامي دولت ډلې نیولې وه. اوس ته دغې ځای نه عراقي ځواکونو د داعش ډله ایستلې ده. د قیاره سیمه چې ډیر تیل لري د موسل نه 60 کیلومتره په فاصله کې ده. د داعش ډلې دغې سیمې نه د وتلو نه مخکې د دغې سیمې ودانیو ته ډیر سخت زیان رسولی دی. او د برازیل نوی ولسمشر مایکل تمیر د لوړی د مراسمو په مهال د ملت سره ژمنه کړې ده چې دغه هیواد یو نوی دور شروع کیدونکی دی. هغه پرون د چهارشنبې په ورځ د برازیل د پخواني ولسمشر دلما روزیف د قدرت نه د لرې کېدو وروسته ملت ته وینا وکړه. د دې نه مخکې د برازیل سنا د ولسمشر دلما روزیف د لرې کولو دپاره رایګیري وکړه چې د هغې په مخالفت کې 60 او په ملاتړ یې 40 رای واچولی شوې.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو څخه اوریدل. درنو اوریدونکو پام وکړئ رپورت ته. د متحده ایالاتو په روانو انتخاباتو کې مهاجرت او د مهاجرینو منل یو ستره مسأله ده. د دیموکراتي نوماندي هیلری کلینټن او جمهوري غوښتونکي ډانلډ ترامپ ترمنځ ډانلډ ترامپ د پالیسیو ترمنځ په دې اړه توپیر هم ډیر څرګند دی. په همدې ترڅ کې جمهوري غوښتونکي کاندید ډانلډ ترامپ مکسیکو ته د سفر بلنه منلې ده او داسې هم ښکاري چې ښاغلي ترامپ په دې اړه خپل دریځ یو څه نرم کړی دی.
مهاجرت دا هغه مسله ده چې ډانلډ ترامپ د خپلې کاندیدۍ له اول ورځې نه په ډیر وضاحت پرې خبرې کړې دي. موږ به یو ستر دیوال په سرحد کې جوړ کړو. ښاغلی ټرمپ د خپلې کاندیدۍ له پیل راهیسې د مکسیکو او امریکا ترمنځ د دیوال جوړولو وړاندیز کړی دی. هغه وایي دی به د ویزې د مودې د پای ته رسولو قانون عملي کړي. ښاغلی ټرمپ وایي غیر قانوني کډوالو ته به تابعیت ورنه کړي. ډانلډ ټرمپ غواړي په دې ملک کې 12 میلیونه بې اسنادو کډوال له حکومتي مرستو نه بې برخې کړي او متشدد وګړي به یې له هیواد نه وباسي.
زبا په اول ورځ په دې پیل وکړم چې جنایتکار او غیر قانوني کډوال له دې هیواد نه وباسم.
ډانلډ ترامپ د خپل انتخاباتي مبارزې په ترڅ کې په مکرر ډول دا وړاندیز کړی دی چې دی به د امریکا او مکسیکو ترمنځ دیوال ووهي او د مکسیکو حکومت به لګښت ورکړي. خو د مکسیکو ولسمشر انریکو پینانیتو وایي دا کار به ونه شي. د هغه دفتر وایي چې ډانلډ ترامپ او هیلری کلینټن دواړو ته بلنه ورکړې ده چې د ګاونډیو هیوادونو سره د اړیکو لپاره خبرې وکړي. په دې توګه ټاکل شوې ده چې ښاغلی ترامپ د ولسمشر انریکو پینانیتو سره د خبرو لپاره مکسیکو ته ولاړ شي. خو اغلی هیلری کلینټن لا د دې بلنې د منلو په برخه کې څه نه دي ویلي. هیلری کلینټن به هم متشدد جنایتکاران له دې هیواد نه وباسي. د هغې د کډوالۍ پالیسي د برحال ولسمشر باراک اوباما د پالیسیو څرګندونه کوي او ان تر دې چې یو ګام پر مخ هم ځي. اغلی کلینټن وایي د خپلې ولسمشرۍ په اولو سلو ورځو کې به بې اسنادو کډوالو ته د تابعیت د ورکولو لپاره یوه لاره غوره کړي.
زه په دې باور یم کله چې موږ په میلیونونو خواري کښ کډوال لرو او د دې هیواد په اقتصاد کې ونډه لري، دا بغیر انساني او ځان ته زیان رسول وي چې د هغوی د شړلو هڅه وشي.
د پیو څیړنیز مؤسسې رپورټ څرګندوي چې په سلو کې 70 رای ورکوونکي وایي کډوالی په دې انتخاباتو کې یو ډیره توده او مهمه مسله ده. عام سپین پوستي کارګران ویره لري چې کارونه د دوی له لاسه وزي. کډوال کارګران وایي موږ ستاسو کورونه جوړو، خو عام کارګران وایي بیرته خپل کورونو ته ولاړ شئ. نو همدې عمله په دې نږدې وخت کې ډونالډ ټرمپ خپله پالیسي او دریز نرم کړی دی چې منځلارو جمهوري غوښتونکو ته د منلو وړ شي. په اوله کې هغه غوښتل چې ټول بی اسنادو کډوال له هیواد نه وشړي، خو اوس وایي یوازې جنایتکاران به له هیواد نه وشړي. نسیم ستانیزی د امریکا غږ آشنا تلویزیون، واشنگتن.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا ده وی او ای پښتو. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغان طالبانو لخوا د هغې خپرې سوي ویډیو د کراوالي په اړه څېړنه کوي چې پکې یو کاناډایی برمته سړی او د هغه امریکایي ښځه ښکاري او خبرداری ورکوي چې که افغان حکومت د طالب بندیانو اعدامول بند نه کړي، نو دا دوه برمته کسان او دوه ماشومان به یې ووژني. پام وکړئ په دې اړه د آشنا تلویزیون رپورټ.
په دې ویډیو کې چې اسوشیټډ پریس اژانسی نشي تصدیقولی، کاناډایي تبه جاشوا بویل او میرمن یې امریکایي کتلن کولمن ښیي چې دواړه په 2012 میلادي کال کې په افغانستان کې یرغمل شوي وو. دواړه د کاناډا او امریکا له حکومتونو غواړي چې پر افغان حکومت فشار راولي څو د طالب بندیانو د اعدام په برخه کې پر خپله تګلاره له سره غور وکړي.
زموږ یرغمل نیونکي د خپلو تلفاتو نه په ویره او سوچ کې دي او وایي چې غچ به یې زموږ له کورنۍ نه واخلي. هغوی به د ښځو او ماشومانو په ګډون موږ ټول ووژني.
زه د خپلې کورنۍ څخه هم پوښتنه کوم. زه پوهیږم چې د دې خبرې اوریدل به زما د کورنۍ لپاره ډیره دردونکې وي، چې دا خلک غواړي په داسې یو عمل لاس پورې کړي او داسې به وکړي. نو که غواړئ توانې لرئ، موږ سره مرسته وکړئ.
میرمن کولمن خپلې کورنۍ ته وایي چې د برمتې په موده کې دوه ماشومان پیدا شوي دي. بلخوا د دې ویډیو د خبرېدو په تړاو د یوې پوښتنې په ځواب کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت بیان جان کوربی په واشنگتن کې یو کانفرنس ته وویل:
د دې ویډیو د کراوالي په اړه څېړنه روانه ده. ښکاره خبره ده چې موږ د امریکایي میرمنې کیتلن کولمن او د هغې د کورنۍ د سلامتیا په اړه اندېښمن یو. موږ د بشر دوستۍ پر بنسټ ژر تر ژره د دوی د خوشې کېدو غوښتنه کوو.
زبی الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان بولی، امریکا غږ او اسوشیټډ پریس اژانس ته ویلي چې دا ویډیو نوې نه ده، بلکې تیر میلادي کال ثبت شوې ده. زبی الله مجاهد د سه شنبه په ورځ امریکا غږ ته وویل بویل او کولمن او دواړه ماشومان لا هم د دوی په اسارت کې دي او روغتیایي وضعیت هم ښه دی. د طالبانو د یو جګپوري چارواکي په وینا د ویډیو ځکه پرون خپره شوه چې افغان حکومت باندې د جلال الدین حقانی د زوی انس حقانی د اعدامې دوه د مخنیوي لپاره فشار راوستل شي. انس حقانی ته اوس مهال د افغانستان د یوې محکمې لخوا د مرګ سزا واورول شوه. د طالبانو یو سرچینه وایي چې دغه بهرنی ښځه او میړه د حقانی ډلې په بند کې ساتل کیږي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د ننګرهار د ولایت د حصارک په ولسوالۍ کې ماشومان په بشپړه توګه د پولیو له واکسینه بیا برخه پاتې کیږي. د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست وایي چې په حصارک کې د دولت او وسلوالو مخالفینو ترمنځ د نښتو له امله د پولیو واکسین د پولی کېدو مخنیوی کړی. پام وکړئ په دې اړه رپورټ.
د ننګرهار عامې روغتیا ریاست وایي چې د دې ولایت په حصارک ولسوالۍ کې د نښتو له امله نشي کولی چې هلته میشتو ماشومانو ته د پولیو څاڅکي ورسوي. د ننګرهار عامې روغتیا ریاست د کټوي معافیت مشر ډاکټر علي ګل وایي چې حصارک ناامني د دې لامل شوی چې د دوی ټیمونه هلته لاړ نشي او ماشومان د پولیو له څاڅکو بې برخې پاتې شي. د ده پر وینا په حصاره کې ټول 2800 ماشومان به د واکسینو په دې دوره کې له واکسینه پاتې شي. هغه وایي د پولیو واکسینو په اوسنۍ دوره کې هوډ کړی چې د ننګرهار په ټولو ولسوالیو کې شپږ لکه نوي زره ماشومانو ته د پولیو څاڅکي ورسوي.
په دې راوند کې موږ ډېر خاص مشکل نه لرو. انشاءالله امید دا ده چې شپږ لکه نوي زره ماشومان چې ټارګېټ دي په ټول ننګرهار کې واکسین شي. موږ دا یو د تارک ولسوالۍ کې چې تاسو معلومات اوس جنگي حالات ده نو هلته ممکن چې کمپین وشي.
خود نیګرار د والی مرستیال محمد حنیف ګردیوال د پوریو واکسین د خطر سراوی په موخه له قومي مخاورو او دینی عالمانو د مرستې غوښتنه کوي. هغه د پوریو ناروغي او مرګونې ناروغي ګڼي او پر ضد د مبارزې غوښتنه کوي.
کاغذ زمنګا ولسی خلک دي، سپینګری دي، مشران دي، علما کرام دي، همدارنګ زمنګ دولتي محلي ادارې دي، هغه به ټول په دې کې د زړه د خلاص همکاري وکړي تر څو زمنګ هیڅ معصوم د واکسین د
د ننګرهار اوسیدونکو هم د خپلو ماشومانو د ژوند خوندیتوب لپاره د پولیو واکسین کول یو الهي نعمت ګڼي او پر پرې کېدو یې ټینګار کوي. جاوید د جلال آباد ښار اوسیدونکی دی، په دې تړه وایي:
پولیو واقعا خطرناک ناروغي ده او الله زموږ د ماشومانو ژغورلو لپاره ورته واکسین پیدا کړی او د هر لاره ده او په هر قیمت چې وي باید واکسین وکړو ماشومانو ته او د دې مخه باید ونیسو.
د واکسینو په تیره دوره کې په ننګرهار کې تر اتیا زرو ډیر ماشومان د ناامنۍ له امله د پولیو له څاڅکو بې برخې پاتې وو، خو په اوسنۍ دوره کې د روغتیایي ټیمونو په هڅو او د دیني عالمانو او قومي مخورو په مرستو دا شمېره د پام وړ راښکته شوې ده. ضیاءالرحمن حسرت، آشنا رادیو، جلال آباد.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.5.
درنو اوریدونکو، تاسو پام وکړئ دې رپورټ ته. کله چې پښتنې مېرمنې ګلسوم عبدالله چې د متحده ایالاتو د اتلانتا په ښار کې اوسیږي د وزن د اوچتولو په سیالیو کې د لومړي ځل لپاره ګډون وکړ، نو خلکو د هغې د وړتیا پر ځای د هغې جامو ته زیات پام کاوه. ګلسوم په دې وجه مشهوره سوله چې په امریکا کې لومړنۍ مسلمانه ښځه وه چې وزن پورته کول یې شروع کړل، او هغه هم په داسې جامو کې چې ټوله پکې پټه وه. نظرانه یوسفزی د جورجیا ایالت د اتلانتا ښار ته تللې وه او دا رپورټ یې برابر کړی دی.
په وروستیو وختونو کې میرمنو په داسې لوبو کې برخه اخیستل شروع کړه چې په خوا پکې یوازې نارینه برخه اخیسته او یوازې د هغوی لوبه ګڼل کېده. په دغه ډول لوبو کې برخې اخیستنې د میرمنو په هکله د ټولنې فکر بدل کو. کله چې پښتنې میرمنې کلسوم عبدالله چې د امریکا د اټلانټا په ښار کې اوسیږي د وزن اوچتولو په سیالیو کې د لومړي ځل دپاره ګډون وکړو، خلکو د هغې د وړتیا په ځای د هغې جامو ته زیات پام کوو. کلسوم عبدالله امریکا غږ ته وویل چې خبری رسنۍ هم دغې ته پام وکړو. هغو به ویل چې یو مسلمانه جنۍ چې په سری ټیکری دی او هغه وزن هم اوچتولی شي، خو یو ځل چې خلکو زما د وزن پورته کولو وړتیا ولیده هغوی زما د جامو نه پرته زما په وړتیا خبرې پیل کړې. کلسوم وایي چې هغه په دې وجه مشهوره شوه چې په امریکا کې لومړنۍ مسلمانه ښځه وه چې وزن پورته کول یې شروع کړل، او هغه هم په داسې جامو کې چې ټوله پکې پټه وي. په داسې کولو سره کلسوم ډیرو داسې مسلمانانو میرمنو ته لاره هواره کړه چې غواړي پرده هم وکړي او په داسې سیالیو کې هم برخه واخلي، خو کلسوم وایي چې هغې ته دا اندازه نه وه چې څومره لوی کار یې کړی.
ما ته داسې نه احساسیږي چې کوم غټ کار به مې کړی، ځکه چې ما د هغه څه کولو کوښښ کوه چې ما ورسره مینه لرله. زه دې ته حیرانېدم چې ما داسې څه وکړل چې هغه په نړۍ کې په ډېرو مېرمنو اغېز وکړ.
د یو انسان د کامیابۍ تر شا اکثره د هغې د کورنۍ لاس وي. د کلسوم کورنۍ چې د پېښور سره نږدې سیمې 400 سره تعلق لري، هغوی مدام د کلسوم ملاتړ کوو. پلار به یې په هغې ویاړ کوو. کلسوم د خپلې کورنۍ د ملاتړ ستاینه کوي، خو وایي چې کله یې په کلي کې د خلکو عکس العمل ولید نو ډېره حیرانه او خوشحاله شوه. لوبې په ولسونو کې د یووالي سبب کیږي، حتی د جګړو په وختونو کې سپورټ ټولنه د یووالي په لور بیایي. کلسوم هم د سپورټ په هکله دغه نظر لري.
I think that sports has been a great equalizer. So for example, for me,
لوبه د خلکو ترمنځ برابري پیدا کوي، او هغه خلک چې په عادي حالات کې بچرته هم دی او بل سره خبري ونی کی، د سپورت په وجه او زما سره خبري کوي، زمانه ته پوښتنه کوي، او د دې نه نېریږي چې زبې خپش.
خزو ته نه یوازې دا چې د سپورت په برخه کې ډېری لګي مواقع ترلاسه کیږي، خو د دې ترڅنګ د هغوی سره په دې خاطر هم تبس کیږي چې مېرمنې دي.
زه هیله لرم چې لوبه به د پښتنو د ټولنې نه د نارینه او د مکمل واک نظام د منځه یوسي.
په داسې لوبه کې چې یوازې د نارینه لوبي ګڼل کیږي د میرمنو شمولیت د هغوی جسمانی محدودیتونه چیلنجوي. په دې برسیره دا د افغانستان او پاکستان په ټولنو کې چې زیات واک پکې د سړو وي د میرمنو او نارینه ترمنځ فاصلې او تبعیض هم کموي. نظرانه یوسفزی، واشنگتن.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
درنو اوریدونکو، څو ورځې مخکې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي یو پلاوی کابل ته راغلی و تر څو د دوی په وینا هغه تفاهم لیک چې په ټولو مواردو یې دواړو خواوو د ملي وحدت حکومت او حزب اسلامي موافقه کړې، خو دغه موافقه تر نن پورې لاسلیک شوې نه ده او د ملي وحدت د حکومت او اسلامي حزب ترمنځ د خبرو د ځنډ پر عواملو مو د حزب اسلامي له اجرایوي غړي قریب الرحمن سره مرکه کړې. د حکومت او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي خبرې چیرته رسیدلې دي؟ ښاغلی سعید، په پیل کې همدې پوښتنې ته جواب ویلی.
تراغی چیز جریان کیم خبری په مختلف او مسائل باندې او په پیشنهادونه باندې چې د دولت مختلف او خلکونو لخوا انسول د هيئت سره مطرح کی هغه باندې په وقفه توګه باندې روان دي، اما امیدونه او هیلې زیات دي چې ان شاء الله دا خبری په طبيعي توګه باندې خپل مثبت نتایج ترلاسه کړي. حزب اسلامي په پوره اخلاص سره دا خبرو کې شرکت کړي او تقریبا په پوره صبر او حوصله سره خبرو جریانات تعقیبوي. تر څنګه په دې باندې متقین چې دواړه خونه هم د حزب اسلامي قیادت او هم خپل جناب ولسمشر اشرف غنی د سولې د پروسې ته ژمن دي او د ولسمشر غنی ټیم هم کوشش کوي چې دا خبرې ان شاء الله ډیر ژر خپل مثبت نتایج ترلاسه کړي. په صورت باندې با مشکلات هم شته، ولی په دولت کې داخله دولت کې د هغه مقتدر سرچینی چې په دولت کې سره شریک دي د غوی ترمنځ او بیا د سولې د خبرو په جریاناتو کې دغه څه مسائل را اضافه کول یا کمول دا ټول شته، خندون هم شته او هم امیدونه او هیلې ان شاء الله د خندون نه زیات دي.
بله سید صاحب، ولې د افغانستان د ملي وحدت د حکومت او حزب اسلامي ترمن دا خبره دسی اوګدې شوې، اغه لوی خند څه شه دی چې د نهایی فیصله معنی ګرځي؟
د څه کوم ستر خند چې اغه د نهایی فیصله معنی وګرځي ما ته نه تفسیر وکړي. ولې دواړه خونه ما مخیازو کې دواړه خونه دغه تعهد او دغه موافقه ته یا دغه تفاهم لیک کوم یمزا کی یا یمزا د پرامد کی د تجمن دي. بعضی مسائل د دولت ته اړخه او د دولت هغه اړخونو له اړخه چې هغه په دولت کې شریک دي نوی وړاندې کیږي او هغه تقریبا در بحث لاندې راځي، اما دا ټول بحثونه په پوره حوصله سره تعقیبېږي په دې خاطر باندې چې دا مسله حیاتي او د افغانستان د ولس د پاره ډېره مهمه مسله ده. په دې خاطر باندې په مسایلو کې د عجلې په ځای باندې د صبر او حوصله نه کار اغوستل کیږي. خو په هر صورت باندې د حزب د ټول اړخه د څه کوم مشکل چې هغه باعث دي شي چې دا مسله خند کی ماته په نظر نه راځي، بلکې حزب په پوره اخلاص سره خپل هيئت ته حکم کړی چې په مسایلو کې په جدي توګه باندې غور وکړي او دا مسایلو مثبت نتایج ان شاء الله ترلاسه کړي. په هر صورت باندې داخله د دولت کې مشکلات زیات دي.
داخل دولت کې څوک دی چې د حزب اسلامي د خبرو ممانعت کوي؟
ګوره مختلفي حلقې شته، اما داسې حلقې شته چې هغه کېدای شي د حزب اسلامي موجودیت خپل ځان د پاره یا د خپل راتلونکي سیاسي د پاره لکه دروند وګڼي یا مشکلات را پیدا ځان ته پیدا کون کې وګڼي په دې مسله کې، او یا داسې نورې حلقې دي چې هغه څه مافیایي کړي دي او هغه په دې فکر کې دي چې چیرته حزب په داسې او په دې نظام کې ګډون کوي او یا راځي افغانستان کې په خپل سیاسي فعالیتونو باندې شروع کوي، په طبیعي توګه باندې دا غوي په ګټو باندې به اثر کوي. نو زموږ مراد دي چې دا څه دا کارښته او دا طبیعي خبره ده چې ټول جامع او ټول کسان خو په یو نظر باندې نه وي، اما په هر صورت باندې کوم چې مسؤل کړي دي یا مسؤل شخصیتونه دي کاغه هم د ولسمشر غنی دا طرف نه تاکل شوی حیاتونه دی او یا د حزب اسلامي طرف نه دوی په پوره اخلاص سره دا خبرې مخکې وړي او دا دي تصور همشته چې جناب خپل ولسمشر غریب په دې خبرو کې دا کسانو نظریات چې د هغې سره په قدرت کې شریک دي هم په دې خبرو کې د شاملېدلو هڅه کوي او حزب په دې سلسله کې پوره دقت سره پوره صبر سره دا مسایل مخکې وړي.
یو څه موده مخکې داسې رپورټ مخبور شوی و چې د حزب اسلامي سیاسي مشران د افغانستان د ملي وحدت د حکومت سره د یو ځای کېدو او وطن ته بیرته د ستنېدو اراده لري، خو نظامی اړخ کې کوم قومندانان چې دي هغه دومره تیار نه دي چې باید سوله وشي او خبري وشي. د نن د حزب اسلامي ترمنځ څه اختلافات موجود دي او دا خبره تر کوم حده پورې سمه ده؟
طبیعي توګه باندې دغه څه مسایل به وي په بعض دوستانو کې او په بعض قومندانانو کې او په سیاسي مشرانو کې به نظریات مختلفې، اما د حزب اسلامي ټول کړی په دې سلسله کې مخلص دي او تقریبا زیات کار کوي د قومندانانو د اقناع او د هغوی د سره د خبرو د یووالي په خاطر باندې حیاتونه کار کوي خپل د ټولو قومندانانو سره د حزب اسلامي هم په داخل کې او هم په خارج کې څومره چې مربوط او اړوند کسان دي هغوی په مشوره کې اخیستل کېږي. انشاءالله که چېرته حزب اسلامي افغانستان د دغسې اصول او دغسې تفاهم لیک له مخې افغانستان په سیاست کې په عملي توګه باندې او په څرګنده توګه باندې برخه اخلي، نو د دې مسایلو په حل کې به انشاءالله ډېر زیات مثبت ګامونه واخیستل شي.
ډېره مننه سید صاحب، ژوندی اوسئ.
د خبرونو لنډی زوري په افغانستان کې د ناټو عمومي کمانډان جان نیکلسن وایي یوازې د جولای په میاشت کې د افغانستان د اردو او پولیسو د 900 نه زیات منصوبین د طالب یاغیانو په وړاندې په جګړه کې وژل شوي دي. د ایران روحاني مشر آیت الله خامنایي پرون د چهارشنبه په ورځ ویلي دي چې ایران د خپل پوځ تهاجمي قدرت زیاتولو ته ضرورت لري. د خپل خلکو، هیواد او د راتلونکي د خوندیتوب لپاره موږ د خپل پوځ تهاجمي قوت زیاتولو ته ضرورت لرو او په کار ده چې د پوځ دفاعي وړتیا هم قوي کړو. د امریکا د جمهوري ریاست د مقام لپاره د جمهوري غوښتونکو د ګوند کاندید ډونالډ ټرمپ د مکسیکو د جمهور رئیس انریکی پینینیتو سره وکتل. دواړو مشرانو د سوداګرۍ او مهاجرت په حق لريښتینې خبرې وکړلې. په یمن کې یعنی شاهدین وایي چې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلافي ځواکونو په هوایي برید کې د جماعت یو امام د کورنۍ 14 غړي وژل دي. امریکا د نړیوالو لخوا د فشار او اندېښنو څرګندولونو وروسته په اسرایلو باندې په لویدیځ غاړه کې د ناقلو یهودانو لپاره د کورونو جوړول غندلې دي. په عراق او سوریه کې د زیاتره سیمو نه د اسلامي دولت ډله په شاتم بول شوې ده. د اسلامي دولت ډلې د وټلو نه مخکې د غسیمې ورانې کړې دي چې د سیمه ایز اقتصاد ته ډیر زیات تاوان اړوي. او د برازیل نوی ولسمشر مایکل تمیر د ملت سره ژمنه کړې ده چې دغه هواد یو نوی دور شروع کیدونکی دی. هغه پرون د چهارشنبه پورې د برازیل د پخوانی ولسمشر دلما روزیف د قدرت نه د لری کیدون روس ملت ته وینا وکړه.
خبرمن اوریدونکو اوس په مکړی د افغانستان د څو شهرونو د هوا حالات ده. په کابل کې به نن اسمان شین وي، د تودوخه لوړه درجه 24 ډیټه 14. په کندهار کې به هم نن اسمان شین وي، د تودوخه لوړه درجه 24 ډیټه 19. په هرات جلال آباد کې به هم نن اسمان شین وي، د تودوخه لوړه درجه 24 ډیټه 14. په غزنی کې به نن اسمان ځای ځای اوریت وي، د تودوخه لوړه درجه 24 ډیټه 14. په کندوز کې به نن اسمان شین وي، د تودوخه لوړه درجه 28 ډیټه 22. په خوست کې به هم نن اسمان ځای ځای اوریت وي، د تودوخه لوړه درجه 28 ډیټه 20. په مزار شریف او هلمند کې به هم نن اسمان شین وي، په هلمند کې د تودوخه لوړه درجه 19 او په مزار شریف کې 24 اټکل شوی ده. په فراه کې به هم نن اسمان شین وي، د تودوخه لوړه درجه 19 ډیټه 24. د امریکا غږ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو، زموږ سهارنۍ نیم ساعته پښتو خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. هیر مونسی چې نیم ساعت وروسته بیا هم موږ تاسو په خدمت کې یو، اوس به دغه خبرونه پیل سي او نسرین محمود عزیزی به خپل خبرونه تاسو ته معرفي کوي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.